په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو برید. لیتوانیا په بامیان کې د خپل یو ادبا د تپی کېدو په تایید سره د دغه هیواد له خلکو غوښتي چې افغانستان ته دې نه ځي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی؟ د دې برید هدف څه او څه فکر کوي چې دا برید د چا لخوا ترسره شوی دی؟ په دې باندې به زما مېلمانه نن رڼا واچوي. او په افغانستان کې ورستي سیلابونه چارواکي وایي چې سیلابونو په غور او فاریاب کې 98 کسان مړه کړي. د ملګرو ملتونو بیا د امار لمخې غور کې سیلابونو زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. د سیلابونو مخنیوي او د اوبو مدیریت څومره امکان لري په دې هم زما بل ملمه به رڼا واچوي. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د څل خبرونه ګوري. زه ګالیا رڼا نورستانې ما د خبرونه په څولندو خبرونه پیلوم. د سیمه ایز جرګې په منځګړیتو د پاکستان او افغانستان پر پوله جګړه پای ته ورسیده. په قبایلی ولسوالۍ کفر مکی پر ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ له 15 ورځو راهیسې روانه جګړه د دواړو غړو د مشرانو تر جرګې وروسته پرون شنبه درېدلې ده. د تېرې اونۍ رئیس تر شنبه ورځې د پکتیکا په ځاځي اریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرخه پرتې دي، له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوري ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو رسما نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي چې په افغانستان کې هر ورځ 14 لک تر لږه دوه کسان یا وژني یا هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکوروا پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په هرو 100 تلفاتو کې اته یې د ماشومان دي. لاکوروا لیکلي دي چې خوشاله دی چې افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال له هغو کسانو سره کتلي چې د دغه تهدید د کمولو او په وړاندې د اقدام هڅه کوي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي لیکلي دي چې یونما او شریکان د خپلو ژغورونکو بشري چارو د پرمخ بیولو لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې وخت نا وخت د پخواني شوروي اتحاد د مهال یا هم په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو لخوا د ځای پر ځای شویو بمونو یا هم ناچاو د وسیلو په چاودنه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. او د طالبانو د اتلي وزارت وایي چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی دی. دغه وزارت د شنبه فورز د ثور په 19مه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا قانون په دریو فصلونو او وویشتو مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د اعلامیې له مخې د دغه قانون له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. همدارنګه ویل شوی دی چې د سوال کولو لپاره د ماشومانو او معلولانو کارول هم منع دي. د غور ولایت په یو شمیر سیمو کې د سیلابونو راوتلو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په دغه ولایت کې تازه راوتلو سیلابونو لک تر لږه 2500 کورنیو ته زیان رسولی دی. د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال اوختو زیانونو کچه له هغې ډېره پورته ده چې طالبانو او د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو خبر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم د افغانستان پر 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي دي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د ورښتونو او سیلابونو بهیدلو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې اټکل شوی ده. په دې موضوع د خبرو لپاره را سره مل ملمدای په بن په هانتون کې د پراختیایي چارو څېړونکو فضل الله اختر صاحب چورته ستړي مشو وي. ډیره مننه کوم اختر صاحب چې زمونږ بلنه ومنله. په لبه داسې وکم اختر سب چې سیلابونه یو په بل پسې د هیواد ولایتونه اغیزمن کوي. دا په داسې حال کې ده چې وستا سو هم واورې د شما په خبر کې ولرس چې د افغانستان په شپږ سو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی. کوم ولایتونه د دې ورښتونو نه ډیر اغیزمن کیږي او ولې؟
مننه تاسو په خبرو کې اشاره وکړه چې بعض ولایت برکه وي وړاندوینه کړې ده د هوا پیژندنې ادارې چې تاسو ورسنه زیات شي دا چې کوم ولایت زیات متاثر کیږي هغه په سنی وخت کې د ورښتونو زیاتوالی چې هغه په شمال شرق ولایتونو کې دي چې هغه کندوز او بدخشان او بغلان دي او دغه تاثیرات موږ ولیدل او یا چې د وسنی وخت کې جنوب شرق یا شرقي ولایات دي مثلا ضرر کوم ولایت زیات رسیدلې موږ تاسو په یو اکثره ولایتو کې زنګلون قطع شوی دي نو وسنې غچې دي ورختونه چې دي هغه یو خو تغییر اقلیم چې دي تقریبا موسم دوه میاشتې ورشاته لیدي نو هغه ورختونه چې باید دوه میاشتې مخکې شي مثلا د پسرلی کې هغه اوس کیږي نو دغه شمال شرقي ولایت او د شرق او جنوب شرقي ولایت زیات متزره کېده شي چونکی د غلطه زمونه قطع شوې دي او د ورختونو لکه بل چې کوم سیلابونه راځي د غیر مخنیوي کې مرسته کوي شي د غلطه زمونه قطع شوې دي او نقصان زیات کېدل شي او ورختونو هغه شدت هم زیات شوې ده تر کلونو په نسبت
او ستاسو د زنګلونو او دوونو خبره وکړه دا څومره مرسته کوي اختر صاحب د سیلابونو په مدیریت کې یاداسي وایم چې د دې سیلابونو د ډیر انګیز او څومره د مخنیوي کولای شي او په دې برخه کې څه کار ته یا کوم کارونه ته اړتیا شته؟
زنګلونه ډیر زیات مهم رول لري د سیلابونو د مشکل په کمولو کې. مثلا ک نورستان ولایت وګورو یا منګه خوست یا پکتیا وګورو چلته نسبی زنګلونه شته. البته شاید د سیلابونو یا د تیز ورښتونو د زیانونو کچا هغه مر زیات نه کوم چې په ولایتو کې چلته زنګلات قطع شوی دي. یو مر صدا کې چې کله باران اوسنی حالت کې کله چې باران په شدت سره وريږي نو هغه د ونو یا د زنګلونو پاسې برخه چې هغه شدت یا رفتار سرعت د بارانه د څاڅکو کمی نو زمکه سطحي برخه چې هغه زرخیزه د نورمال د زړه لپاره موږ استفاده کوو نو هغه شدت سره نو حل کیږي نو ډیر په آرامه سره زمکه ترازی بل دغه ونو زیلې چي دي اغه راهنمایي کوي چې دغه ورښتونه د اوبا زمکه ته راهنمایي کوي ولته جذب شي بل دغه قداوري ونی چې دي مثلا اغه د زمکه لاندې دغه خاور ډیره سجم ساتلی سره او نه یې پرېږدي چې سیلابي وي سي نو په ځنګلونو ډیر زیاتره لري. متاسفانه په تیرو کلونو کې د افغانستان ځنګلونو ډیر په بیرحمانه توګه ول شو د مجاهدینو په جګړو وخت کې مخصوصا افغانستان غټه برخه ځنګلات لاس اور کړل. د اروپای فضائي ادارې اوسنی کوم اسسمنټونه چي افغانستان کې 0.5% د ونو پوه پاتې یا ځنګل پاتې چې دا ډیر زیات کم دی د شدت یا هغه تغیرات د اقلیم د وجې چې افغانستان سره مخامخ دی نو 0.5% که وګورو دا هیڅ شی نه دی اصلا او نقصان خدای مکان نور هم زیات
یعنی هغه هواري سیمې د بارانونو د اوبو نړۍ رغزمن کېده شي. اختر صاحب تاسو د دې سیلابونو مخنیوي یا د اوبو مدیریت ته په کوم نظر ګوري؟ تلفات د دې سیلابونو خورا ډیر دي، څنګه کېده شي چې د تلفاتو مخه ونیول شي یا حداقل دومره وشي چې د تلفاتو په کچه کې کموالی راشي؟
مننه. د تلفاتو د کمولو لپاره یو خداره مثلا تاسو په راپور کې ویل مربوطه ادارې چې دی هغه ولادت ماینه وکړه چې په کوم ولایتو کې ورښتونه زیاتې دي شي معنا دا چې آلته د سیلابونو راتلو امکانات هم شته کله چې بوشه د تماس زیات شي اکثره خلک خپل هم کولای شي چې په دغه زیانونو په کومو کې خپل مرسته وکړي. اکثره خلکو داسې کار کړی دی که تاسو د بورکی ولسوالۍ هغه نقشې وګورئ که تاسو فاریاب هغه ته وګورئ حالت چې سیلاب وهلی دي اکثره خلکو په ناونو کې ځمکې جوړې کړې دغه د اوبو په مسیر کې ځمکې کورونه جوړ کړي دي او زراعتي ځمکې آبادی کړي چې هغه اتمن د سیلاب راتګ لپاره اولین نقصان هم د خلکو ته رسي. نو یو خو خپل خلک ملامتو په دې برخه کې دولتي ادارات یا مربوطه ادارات په دې برخه کې چې هغه اورادمین سیستم چې پکړه دي دوی په داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې خلکو ته وخت ټول شای خلک شاید تلویزیون نه لري، ټول خلک شاید رادیو نه لري، څنګه کولای شي خلک خبر کړي چې هغه سیمه پریک دي چې هغه سیلاب په خطر سره مخامخ دي. مثلا ساتلایت ارقام خای چې روانو دوه افتو کې ادري افتو کې مشرقي ولایت شاید ډېر بار ورښتونه ولري او بدخشان طرفونه هم اوس دلته مربوطه ادارات څه کولای شي، مثلا څه شي مخنیوي کېدلی شي؟ یو بعضي ساختماني کارونه دي، بعضي غیر ساختماني کارونه دي. په ساختماني کارونه کې ضرور دا ده چې داسې ذخایر جوړ شي، بندونه جوړ شي چې تلته اوبه ذخیره کړی شي تر څو په پایناو کې کومیزم کې چې دی کوونه چې هغه متاثر نشي، هغه وبو چې زیاتواله کېږي هغه کانالونو ته مخ شي، او بل په داسې ماستر پلانونو کار وکړي شي چې دا یو ورځ نه دا یو کال دی. پروس کړي هغه هم د شوی دی وزیر خو چا څه کړي تاسو وزیر چې نه دولت شي کړي دي او حاکم دولت چې په افغانستان کې او نه خلکو ته شاید دومره کوم تغیر مخنیوي لپاره کار کړي، او بل غیر ساختماني کارونو کې هغه سیلابي میدانونه چې هغه باد شي خلک مجبور شي هغه ځایونه پریک دي بل کورونه جوړ نه کړي، او دا وړاندوینه سیستم فعال شي په افغانستان کې باغینه بغیر مشکله ده.
اوس دا خو بالکل اختر سبي او ورسته پښتنه دا خو دا ستاسو سپارښتنه په ځای اوس دغه د سیلابونو په وخت کې چې حکومتونه څه باید وکړي، څه فکر کوي چې افغانستان څنګه کولای شي چې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخلي؟
افغانستان متاسفانه د نورو هیوادونو سره ډیر زیات قاطر په دغه شان کې خو بیا هم کولای شي چې مطالعات وکړي، مثلا په آلمان کې یا په نورو هیوادونو کې زدل توسیګم دلته د کله چې ریئل ټایم مانیټرینګ سیستم ورته جوړوي چې کله چې وبز زیاتېږي او رښتونه زیاتېږي هغه سیستم بیداریږي، چې بیداریږي خلکو ته خبر ورکول کیږي هغه ساحه چې خطر سره مخ دی هغه ساحه خالي کیږي او خلک محفوظ ساحه ترلاسه کیږي. نو راغ ریئل ټایم مانیټرینګ سیستم کې د لپاره بیا ضرور دا ده چې مسلکی خلک په غزاینو وګمارل شي. متاسفانه چې موږ په افغانستان کې نه ګورو، نو کدا مسلکی خلکو ګمارنه جمع دغه سیم مسلکی کارونو او جدید او عصري علوم ته ځای ورکړ شي، اولتونه ورکړ شي کې د شي داسې نو وخت نو وختونه او سیستمونه منځ ته راوړي چې افغانستان کې د اوسنۍ مشکلات یا زیانونه چې د سیلاب وجه راځي کم کړي.
بله ډیر ډیر مننه کوم په بون په هنتون کې د پرختي چارو څېړونکو فضل الله اختر صاحب کور ودان. او سم راځو د خبرونې دویمه برخه ته. په بامیان ولایت کې د دریو بهرنیو سیلانیانو وژل کېدو د غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او افرادو خبرګونونه پاراولې دي. اروپایي اتحادیې په وسلوال برید کې د دوو کسانو وژل کېدو په سخت ټکو غندلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو کسانو د جمعې پورس په بامیان ولایت کې پر بهرنیو سیلانیانو برید وکړ چې له عملی بهرنیان او افغانان وژل شوي دي. په مخ کې دي حق
په بامیان ولایت کې د بهرنۍ سیلانیانو وژل کېدو ګڼ کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونه راپارولې دي. سره له دې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نه دی ویلي چې وژل شوي سیلانیان د کوم هیوادات بادي، خو د اسپانیا حکومت د جمعې په ورځ په ویلامی کې ویلي چې وژل شوي کسان د اسپانیا اتباو د یاد هیواد. لومړی وزیر پیدرو سانچز په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلی چې په افغانستان کې د اسپانوي سیلانیانو د وژل کېدو په خبرې ټکان خوړلی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي ټام ویس په خپل ایکس پاڼه د دې حملې په اړه د خوشنۍ ترڅنګ د ملکي افغانانو او بهرنۍ قربان شویو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاته کړې ده چې تاوتریخوالی د حل لار نه ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو شازده فیری کارن ډیکر هم په خپل ایکسپانه دا برید بوزدلانه بللی دی. ډیکر ویلی چې افغانستان ډیر تاوتریخوالی تجربه کړی دی. اروپایي ټولنې هم د ویلامې په خبرولو سره دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. د یادې ټولنې په ویلامې کې راغلی
موږ د هغو کورنیو په غم کې شریک یو چې خپلوانی په دې برید کې وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یو نامه په یو پیغام کې ویلي چې په بامیان کې په بهرنۍ سیلانیانو او ملکی وګړو په وسلوال خونړي بریدي ټکان خوړلې او په دې اړه مرسته کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په خپل ایکسپانه دا بریدي او ترهګریز برید بللې او هغه غندلې دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د بریټ پخلای کړی دی.
د بامیان ولایت ښار په مرکز کې 13 ورځ مازیګر نه معلوم وسلوالو پر عامو خلکو ډزې وکړي، چې له بده مرغه درې تنه افغان وګړي او درې تنه بهرني سیلانیان ووژل شول، او په یاده پیښه کې درې تنه افغان ملکیان او څلور تنه بهرني سیلانیان ټپیان شول.
د طالبانو حکومت که څه هم تل په افغانستان کې د امنیت د تامین ډاډ ورکوي، خو د پوځي چارو یو شمېر چنونکي د امنیت دا ډاډ کاذب بولي.
د بامیان مسله د دوه لحاظ څخه ډیر په اهمیت ده. اول دا چې د طالبانو امنیتی سیستم یې د چالش سره مخ ته کوي، دوهم د سیاحتونو کسان سیلانان چې راځي نور به افغانستان کې په ډیر احتیاط سره راسي، چې دا یو عایداتي مسله وه. دوهم مسله دا ده چې زه یقین او باور لرم چې په دې کې د داعش خراسان لاس دی، او داعش خراسان د پاکستان لخوا څخه تقویه کیږي، او پاکستان پر دې مسایلو باندې مطلقاً نقش لري.
طالب چارواکي وایي چې د پیخي په ځای کې څلور شکمن کسان نیولي او په دې اړه تحقیقات پیل شوې دي. که څه هم تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بامیانو د برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی، او د طالبانو حکومت هم پراپر چا نه دی اچولی، خو تر دې مخکې او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اکثریت شویو خونړیو بریدونو مسولیت د داعش خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی.
د دې خبر په دوام. بامیان د افغانستان یو له سیاحتي ولایتونو څخه دی، او دغه ولایت د سلګونو کورنۍ ژوند د ګرځندوی د صنعت یا د سیاحت د صنعت په عایداتو متکی دی. وسی خلک په دې اندېښمن دي چې دغه بریټ جی ډی پی له بده دوی پر ژوند مستقیم اغیزه ولري. د دې بریټ تر شا هدف څه وو؟ د دې بریټ وروسته ګرځندوی صنعت به کم رنګ شي؟ په دې او په نورو پښتنو د پروګرام د دوه ملمنو سره خبرې کوم. پوزي چارشونن کې عبد الله فروزګانی صاحب، او د په هندون استاد او د سیاسي چارشونن کې جاوید مومن صاحب. تاسو د وړو قدرمن ملمنو ته په خبره منه کې خراغلاس تایم ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. راځي مومن صاحب په بل تاسو وکړي چې د دې بریټ هدف څو او څه فکر کوي چې دا بریټ د چا لخوا به تر سره شوي وسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی نستانی سلامونه تاسو ته قدرمن ملمه او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. دا سنوي خبره نه ده په افغانستان کې. بدبختانه د دې لپاره چې په افغانستان کې یو ګډوډي رامنځته شي او افغانستان پرې نه خودل شي چې یو ثبات خلاص شي، د یو پرمختګ په لور لاړ شي، نو مختلفه کړي دي چې دغه مسایل یا دغه سپیڅې په افغانستان کوردنه نه رامنځته کوي. دا دوه اړخ لري، هم کورنۍ او هم بهرنۍ. بهرنۍ په دې معنی دي چې تر ډېر بریده پورې په دې کې زمال نظر د هغه هیوادونو استخباراتو لاس دی چې هغوی غواړي افغانستان داسې یو هیواد وښي چې وروسته له دې سیلانیان او د توریزم چې دلته ویل شوي وو چې افغانستان یو امن هیواد دی، اوس فعلاً هر څوک کولی شي د هر نړۍ هر ګوډ نه کولی شي په افغانستان کې راسي، هیڅ مشکل به نه وي. خو هغه ځای چې امنترین ځای ده په افغانستان کې هغه بامیان ده. نو دلته چې په نښه کېږي دا په دې معنی ده چې دوی غواړي په افغانستان دغه چې کوم اوس یو غټه لاسته راوړنه چې هغه ویل کېږي امنیت ده، دا هم له ګواښ سره مخامخ کې او نړۍ ته وښيي چې افغانستان کې امنیت نشته. دی ځکه یو مسله د غلی نشته چې د کوم سیلانیان چې افغانستان ته راته تاسو ګوري د افغانستان مختلف انزورونه په مختلف هیوادونو کې خبرول، دا ډیر یو مثبته انګیزه ورکوله نور سیلانیانو ته، نړۍ ته دا خوده چې اوس افغانستان چې امن دی، هر څوک کولای شي چې په افغانستان کې افغانستان ته راسي، که هغه حتی په اقتصادي برخه کې سوداګرو ته، حتی نور پانګوالو ته دا جرأت ورکوي چې په افغانستان کې راسي پانګونه وکړي. خو دغه پیښه زه فکر کوم چې دا د استخباراتي کړیو کار دی، او دا ښیي چې اوس په افغانستان کې امنیت نشته. دا داسې یو دروغ یو کاذبه ادعا ده. دا په دې ډاګه کوي چې امنیت اصلا په افغانستان کې نشته. ده نو داسې یو خبره ده چې په افغانستان، ځکه بامیان امنترین ځای ده چې په بامیانو کې کله داسې پیښه رامنځته شي نو بیا په هر ولایت کې رامنځته کېدلی شي. خو اوس دا ده چې که چېرته اوسنی حکومت دغه کوم کسان چې ویل کېږي مشکوک کسان نیولي، که ژر تر ژره دغه قضیه وسیلي او بالاخره دا معلومه شي چې دا د چا کار وو، او ژر تر ژره دا کابو کړي، زه فکر کوم چې بیا کولی شي د دې د روانو پیښو مخه ونیسي، او د دغه هدف چې په افغانستان کې ځینې کړۍ لري د دې هدف مخه ونیول شي. دا د بامیان او خلکو لپاره لوی عایداتي منبع ولا ذکر اته ډیر کسان مونږ په خپل بامیان ته تللی ولو ډیر کسان ول د سیاحین چې هر هیواد نه الټراتله اروپایي هیوادونه آسیایي هیوادونه الټراتله د لیدو لپاره راتله او دا د دوی لپاره
یو یعنی د بامیان ولایت د جمهوریت په وخت کې هم یو د امنترین ولایتونو څخه و چې په هغه وخت کې سیلانیان ورته راتلل. روزګاری صاحب تاسو فکر کوي څومره د مومن صاحب د خبرو سره تاسو موافق یاست؟ د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، ستاسو ان څه دی چې د دې تر شا به د چا لاس وي؟
خبر ترورستی حملہ بالکل پلان سے استخبارات استخبارات دشمن خپل اهداف لري هغه دا چې افغانستان اوس هم تر ډېره حده په انجوا کې دی، غواړي چې نور یې انجوا ته بوځي او بل دا افغانستان ته افغانانو ته په حیثیتي لحاظ په نړیواله ټولنه کې ډېره صدمه ورسوله. یعنې افغانان یې نورې دنیا ته داسې معرفي کړلی چې دلته بهرنیان یعنې نه شي راتلی او بل د سیلانیانو نه تنها بامیان ته بلکې مجموع افغانستان ته به دوی راتګ چکنی شي یا به ډېر کم شي.
بله، څه فکر کوي مومن صاحب چې اوس یو خو دا خبره ده چې سیلانیان د دې برید وروسته افغانستان ته زړه نه کوي، اوس لیتوانیا په خپل په دې برید کې یو د لیتوانیا ادبا هم و چې لیتوانیا خپل ادبا او تویل دي چې نور افغانستان ته دنسي، یو خو دا اړخ شو. بل اړخ دا هم دی چې دا ډول بریدونه لنړی سره د اوسنی حکومت پر اړیکو څومره اغیزه کولای شي؟
پراته لشکا چې اغیز لري، ما مخ کې داونه وکړه اوس تاسو ګورئ نړیوال بنسټونه کغه یو نماده ک نور بشری مرستې چې په افغانستان کې رسي او دلته دوی خپل دفترونه اخلاص دي او کولای شي افغانستان سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي. دغه د نړیوال بنسټونو فعالیتونه هم یو څه ټکنی کوي په دې سره ځکه امنیتي ګواخ دغه د امنیت برخه ډیر لوی ګواخ دی او تاسو لیدئ چې رو پروتو سیمو ته ځینې پیښې رامنځته کیږي چې هغه دغه نړیوال بنسټونه دي چې دوی کولای شي هلته دغه مرستې ورسوي که هغه بشري مرستې دي که هغه په سیاسي برخه کې حتی ځینې بنسټونه دي غوښتل چې نړیوال سره یو تعامل ته ورسیږي. نو زه فکر کوم ما مخکې یادونه وکړه چې دوه برخې په افغانستان کې او افغانانو لپاره او بیا په خاص توګه دلته اسلامي امارت چې لویه لاسته راوړنه یو امنیتي برخه وه چې هغه جګړه نشته او بل اخره سیلانیانو کولای شو چې د افغانستان انځور وښيي چې اوس امن دی. یو دا بل برخه چې اقتصادي برخه دغه کومې پروژې چې عملي کول دا یو غټ کمپاین او غټ لاسته راوړنه که چیرته دا تر پوښتنې لاندې راځي په دې زه مطمئنه یم چې بیا هغه کوم اهداف چې ځینې کړۍ لري چې افغانستان باید یو انزوا خولاړ شي که هغه اقتصادي ده که سیاسي ده دا پرته له شکه چې بیا ډېر تاثیرات لري. اوس تاسو ګورئ چې په افغانستان کې کوم پرمختګ رامنځته کیږي، دې سره سم ګاونډیان د سیمې هیوادونه هغه چې افغانستان نه غواړي چې یو پرمختګ وکړي ورخطا شي، مختلفې پلمې جوړې کړي، مختلف ستونزې جوړې کړي افغانستان لپاره. نو د دې زما هیله دا ده چې په دغه برخه کې ډېر زیات توجه وشي او دغه پیښې ژر تر ژره عاملین په ډاګه شي. زه بیا فکر کوم چې دلته بیا کولای شو چې ژر تر ژره دغه مدیریت شي او بیا سیلانیان ته څه مشکل نه وي او کولای شي چې هغوی راسي خو که چېرته دا مبهمه ګونګ پات شي دا حالت بیا دا یو څه د سیلانیانو د سیاحینو لپاره دا ټکنه کیږي دا حالت. حتی تاسو ولیدئ چې په جمهوریت کې چې کوم ولایتونه ناامن ول لکه مثلا قندار، هلمند یا نور ولایتونه چې هغلته به څوک تلای نه شو، حتی اوس تاسو ولیدئ چې په دا درې کالو کې حتی هلته سیلانیان به تلل، د هغه ځای انځورونه به خپرول په مختلفو برخو کې. نو دا بیا یو بد اغیزه لري د په هر
بله ستاسو فکر کوم چې څه انټرنیټي ستونزه به ایز د مومن صاحب تصویر او غږ بند شو. روزګانی صاحب اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې بامیان د افغانستان یو له امنو ولایتونو څخه دی او پخوا هم په دې ولایت کې سیلانیان به تلل، څه فکر کوي چې په داسې یو ولایت کې داسې یو پیښه دا څومره د طالبانو امنیتي ضعف ښیي؟ ځکه د همدې سیلانیانو د امنیت ټینګولو مسولیت هم د طالبانو پر غاړه دی. اوس چې په داسې ولایت کې چې پر دوی باندې برید کیږي، نو دا څومره د دې سرګندوی کې چې دوی د امنیت د بهرنوي ادب او د امنیت په ټینګولو کې تقریبا پاتې راغلي.
طالبان چې کوم ادا کې د امنیت څنګه چګور دي پاره پاتې راغلي دي. او دا څو عوامل لري، په ټول لومړی ادا دی چې په داخل کې د افغانانو سره کوم سره د ګډ یا مشترکه ژبه نه ده پیدا کړې. نو کسته سپایي نه پېژنم، په 2001 کې کله چې د جمهوریت قاعده پښه شو ولڅ تر 2006 پورې په افغانستان کې موږ هر خوا یعنی فلای شو شخصا زه ډېر لوړ رتبه ملګری را سره و، د داخلي مشاور و، د وکیل له پارلمانو. موږ په 2006 کې هم حیرتان په خپل موټر کې په شخصي موټر کې تللي راغلي، یعنی مشکل نه و. خو وروسته کله چې دغه مشکلات پیښ شول، طالبانو دا مشکلات پیدا کړل، امنیت به خراب کړي. نو اوس هم تر څو دلته دلته استخباراتو ته زمینه برابرې، دا پیښې دوی نشي کنټرولولی. بل د منطقې استخبارات نه غواړي چې دلته داسې یو حالت چې خلک په ډاډه زړه خصوصا خارجان رخت آمد وکولی شي. دا ډېر پلانیزه برنامه وه چې د منطقې استخباراتو عملي کړه، او په دې یو د طالبانو امنیت تر سوال لاندې راوستي، دا کوم ادا چې دوی کړې وه. او بلې رښتیا هم لکه څنګه چې مومن صاحب وویله، د بهرنیو سیلانیانو راتګ بډ نور تکنی شي، او افغانستان او افغانانو ته په سیاسي لحاظ په نړیواله سطح دا ډېر لوی تاوان ورسوه، او تاوان رسېږي په داسې حملو. نو طالب ته په کار دی چې دوی خلکو ته مراجعه وکړي. دوی اوس هم تنا پر ملا او پر طالب تکیه کړې ده. افغانانو ته دوی تر اوسه مراجعه نه ده کړې. دوی وایي چې زموږ حکومت د افغانانو دپاره دی. نو دوی په 24 میلیونه افغانانو کې یو اعتماد وړ سړی نه دی پیدا کړی. رئیس الوزرا د معاونینو په سطحه، یو والي او قومندان په سطحه، دوی یو څوک را پیدا کړي 24 میلیونه کې. نو دونه بې اعتبادي فضا چې طبعا دا حالت د دوی د کنټرول وتلی دي، او نور به هم تر دې داخلي مشروعیت دی. کله چې دوی داخلي مشروعیت واخلي، نړیوال مشروعیت اوتومات ترلاسه کیږي. بل تر اوسه موږ په خلا د قانون کې یو ټولنیز عدالت نشته دلته. او حکومت د ده دپاره دی. دلته افغانان صرف د مالیه د ورکولو مکلفیت لري او بس.
بله، مننه کوم روزګانی صاحب. ډیر وخت کم لرم مومن صاحب، کپلانو ټکو راته وې چې تاسو د دغه ډول کړکیچونو په دوام سره د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو راتلونکي په کوم نظر ګوري؟
لمړی خدا چې دا وایم چې روزګانی صاحب دې خپویږي، ځکه په پوزي برخه کې دوی دې خپویږي چې دا لکه مخکې چې موږ ویلې دا پلان شوی حمله وا، ځکه ډېر پر مختللو هیوادونو کې غلي نورستانې تاسو معلوم ده چې دا سپیش رامنسکی چې مثلا څو کسان په داز ویشتل، یعنی اته پاغه هیوادونو کې چالت د ادعا د امنیت سل پسولو کې، دا خو بیا هم پیخ رامنسکیږي. امنیتي برخه کې ځکه امنیت خو تعریف ډېر زیات ستر دی، هغه موږ نشو کولای چې اوس دلته خلاصه وایو چې هغه ټولنیز امنیت، اقتصادي امنیت په برخه باندې بحث کوي، یوازې په دې بس کوي دا غواختای مثلا او دغه جګړې زمینیت باندې د فکر کوم چې په دا درې کالو کې په دې دوی موافقه ول، اوس مختلف ولایتونو ته تاسو زی په شپې کې مزي هیڅ مشکل تاسو پیدا کیږي نه، تر هغه پورې چې یو پلان شوی، یو استراتیژیک هدف نیوي، نو دا نشي کېدلی چې عملی شي. نو په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا لازمه زګړم چې په دې برخه کې ډیر کوشش وشي، داخلي مشروعیت لکه څنګه چې یادونه وشو، هغه څنګه چې کوردنه نه دی ستونزې تجربه تجربه رسیدګي وکي، داسې نشي چې دغه اوس کوم فرصت ده، دا فرصت هم له لاسه لاړ سي، او لکه مخکې په 2001 تر 2003
مشکل نه و. بله، لبه مرغه چې نور وخت نه لرم چې دی بیا سیده ما ورکم. ډیره مننه کوم استاسو د حضور نه په دې خبرونه کې کور مو وره. قدم لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي.
سلام و وقت بخیر. با برنامه فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم و در این هفته شما را به مستند در مورد یک اسکیت باز ناشنوا دعوت می کنم. داستان لتیشیای 14 ساله را که متولد یوگانداست و توسط یک خانواده امریکایی به فرزندی گرفته شده بازگو می کند. سال 2019 یک اسکیت باز به نام لتیشیا دیترو مدال طلای این رشته ورزشی را در گروه سینی خود در سطح کشور به دست آورد. اتفاقا او یگانه اسکیت باز ناشنوا در میان رقبای خود بود. لتیشیا که سعی میکند در هر آنچه که انجام میدهد عالی باشد، خواست راه خود را در بازی اسکیت با تکامل و برتری یافتن در دنیای انسانهای شنوا پیدا کند. در این فیلم مستند با زندگی و راه و روش های لتیشیا دیترو آشنا می شویم و گام به گام او را در راه موفقیت هایش در پیشی گرفتن در ورزش اسکیت دنبال می کنیم.
آماده برو.
وقتی اسکیت میکنم احساس میکنم در حال پرواز هستم. من احساس چرخیدن چرخها روی زمین را دوست دارم و همچنین وزیدن باد به صورتم را. من اسکیت را از همه ورزش ها بیشتر دوست دارم. اسکیت کردن به من احساس قدرتمند بودن میدهد.
این دیتروز در حال حاضر نفر دوم است.
لتیسی هر چیز را که در آن سرعت باشد دوست دارد. او میخواد با سرعت حرکت کند، میخواد با سرعت بدود. فکر میکنم دلیل عمل کرد بسیار خوب او این از که او علاقه فراوان به این ورزش دارد.
دیترو نیم دور مانده تا مسابقه را تکمیل کنه.
برخی میگوین من میخواهم بهترین کار را انجام دهم، اما او میخواد پیروز شود.
دیترو در آستانه یک کسب مقام اول. لتیسی دیترو یک مسابقه عالی دیگر از او که موفق می شود یک مدال طلای دیگر را به دست آورد.
وقتی خردسال بودم هرگز تصور نمی کردم روز اسکیت خواهم کرد یا در مسابقات اشتراک خواهم نمود. حتی نمی دانستم که مهارت لازم برای اسکیت را دارم. همیشه فکر می کردم اسکیت ورزش خسته کننده است. اولین دفعه که این ورزش را انجام دادم و واقعا از آن لذت بردم. من واقعا رقابت اسکیت را دوست دارم.
نه تشکر، مرا شکست میدی.
یک مدافع قد بلند.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
راه را برای افراد ناشنوایی که رقابت با افراد شنوا آنها را نگران می کند نشان بدهم. من می خواهم آنها را تشویق کنم و با آنها نشان بدم که می توانند در ورزش های مختلف اشتراک بکنند. می خواهم با آنها این الهام را بدهم که می توانند به اندازه افراد شنوا خوب و یا حتی بهتر باشند.
مطمئن شوید که عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. درست است؟ عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. خوب است. زانوهایتان را بالا بیاورید. من لتیسیا را شاید 4.5 سال پیش دیدم. ما اسکیت کردن او را دیدیم و با خود گفتیم این دختر کوچک که به این خوبی اسکیت می کند کیست؟ آرنج ها و پاها شروع کنید. زود باشید. زیاد بالا نبرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دفعه اولی که لتیسیا را ملاقات کردم هیچ مسئله‌ای نبود. می دانستم که هر وقت ضرورت باشد مادرش برایم ترجمه خواهد کرد. در اوایل مادرش غالبا اینجا بود، اما بعداً لتیسیا و من با هم راحت‌تر شدیم. مادرش کم کم خود را کنار کشید.
وقتی ورزش اسکیت را شروع کردم بسیار هیجان زده بودم، اما افراد زیادی به توانایی من شک داشتند چون من ناشنوا هستم. مردم به من نگاه میکردن و کنجکاو بودن که عمل کرده من چطور خواهد بود، مسئله ای که مرا مضطرب میساخت. اما بعد از آن که همه را شکست دادم، مردم همیشه شگفت زده بودن. وقتی من برنده میشوم آنها همه جشن میگیرن، امری که باعث میشود احساس خوبی داشته باشم وقت احساسات مردم را میبینم.
او قهرمان امریکاست. 2 سال قبل او در گروه سنی خود قهرمان امریکا شد. او در مسابقات 3 نفره دختران 13 تا 16 ساله برنده مدال طلا شد.
جردین دیترو را تحت فشار قرار می دهد.
2 سال متوالی او برنده مدال طلا و عنوان قهرمان امریکا شد.
او انقدر این ورزش را دوست دارد که از رس دشواری دوره نوجوانی و دشواری ناتوانی و ارتباط به هم تیم‌هایش را کنار گذاشته و در مسابقه حاضر شده و بیشترین کوشش خود را انجام داد.
من می توانم با هم تیمی هایم ارتباط برقرار کنم. برخی از اعضای تیم می توانند زبان اشاره‌ای مخصوص ناشنوایان را یاد بگیرند. همچنین بعضی وقتها می بینم که بازیکنان دیگر چی می کنند و از آنها تقلید می کنم.
بچه ها، اگر او فاصله را پر کرده نمی تواند، بروید دور و برش. لتیشا، کارتر را بگیر. کارتر، دستت را بالا کن تا او متوجه شود که تو او را می گیری. او یک مبارز است. او واقعا می خواهد گالی باشد. فاصله ها را پر کنید. فاصله ها را پر کنید. من معتقدم که این ورزش به اطفال چیزهای بیشتر از سکیت را یاد می دهد و می دانم که می توانم به لتیشا کمک کنم که به یک بانوی قوی تبدیل شود. من فقط می خواهم پروسه ای را که مادرش شروع کرده ادامه بدهم.
هایل. کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
دو بسیار خوب و یک قاشق چایخوری ونلا.
مادر چرا اونجا میمانه؟
بله.
پرسیدم چرا اونجا میریزد؟ اینجا نمیگوید که حالا باید آن را در کاسه بریزیم؟ میگوید باید صبر کنیم.
بله، حالا میتونم آن را داخل کاسه بندازم.
نه، نمیگه که آن را اضافه کنید. مادر، این لست محتویات است. اول میگوید ببین مسکه و بوره را مخلوط میکنید.
خرابش کردی.
فقط از شرش خلاص شو، خوب است، خوب است. به همین دلیل است که من چیزی پخته نمیکنم.
اگه اینجا نمی بودم همه چیز را خراب میکردیم.
تا جایی که ما میدانیم لتیسیا ناشنوا به دنیا آمد. برنامه که در یوگندا از آن بازدید کردم ابتکار ناشنواین بون رجس یا BDA نام دارد. آنها کار فوق‌العاده‌ای در کمک به این کودکان ناشنوا در یوگندا انجام می‌دهند، چون در آنجا بسیاری این کودکان از خانواده‌هایشان رانده شدند. بسیاری از مردم بر این باورند که ناشنوی نوع نفرین است. بسیار اوقات خانواده‌ها می‌ترسند که ممکن اطفال دیگرانشان هم ناشنوا شوند، بخصوص اگر طفل به علت ابتلا به یک بیماری دچار ناشنوایی شده، بیماری که ممکن است در جاهای دیگر قابل معالجه باشد.
It's my understanding that Letitia was around 18 months and
تا آنجایی که من میدانم وقتی لتیسیا 18 ماه بود او را به بیدیا آوردن. معمولا آنها کودکان در این سن را نمیپذیرند، اما فکر کنم خانواده‌اش بسیار پافشاری کردند. او بسیار کوچک بود اما شخصیت بزرگی داشت و بسیار مهربان و باهوش بود. من جذب او شدم و احساس کردم باید به نوعی در زندگی این دختر دخیل باشم. ما خیلی تحقیق کردیم با افرادی که در آنجا بودند در مورد این وضعیت و اینکه در مورد اینکه چه کار مناسب صورت گیرد صحبت کردیم. وقتی حس کردیم به اندازه کافی تحقیق کردیم، تصمیم گرفتیم لتیسا را به فرزندی بگیریم. آماده ای که سوار طیاره شوی و پرواز کنی؟ سرانجام کل کارا خلاص شد. لتیسیا می تواند پرواز کند.
وقتی اینجا آمدم شوکه شدم، چون هرگز این تعداد مردمان سفید پوست را ندیده بودم. من متعجب و گیج شده بودم و این اولین بار بود که هوای سرد را تجربه می کردم. در یوگندا هوا هرگز سرد نمی شد. هوا کاملا برعکس بود. من متعجب شده بودم. آن روزها هیجان انگیز بود.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
من تا یک روزه بدون او به یاد نمی آورم. او بخشی از خانواده ماست. من نمیتونم زندگی بدون او را تصور کنم. او عضو دائمی خانواده است. او کاملا مناسب خانواده ماست. مثل این که خانواده ما چیزی کم داشت و او مانند بخش مفقود شده و آخرین قطعه پازل است و با آمدن او سرانجام همه چیز تکمیل شد.
قطعا در مسیر زندگی کودکان ناشنوا یا و بزرگسالان ناشنوا موانعی وجود دارد. به طور مثال اگر مشاوره، اگر او زمان تصمیم بگیرد که می خواهم بدون حضور مادرم با کسی صحبت کنم. خداحافظ. خسته کننده است. تقریبا هر کاری که طفل شما انجام می دهد همیشه یک چیز اضافی برای انجام دادن وجود دارد. مثلا اینکه آیا ترجمان وجود دارد و یا نه. بنابراین ایجاد یک گروه متشکل از افرادی که شیوه تعاملشان مانند کودک شماست مهم است و این یکی از کارهاییست که ما توانستیم در کلیسای خود انجام دهیم. ما یک گروه رو به افزایش افراد ناشنوا را داریم. کودکان ناشنوایی هستند که همسن او هستند. کودکان ناشنوایی در گروه جان و هر وقت دروازه باز شود ترجمان های با تجربه خوبی در زبان اشاره وجود دارند.
هنوزم باسکتبال بازی میکنی؟ گاهی وقتا بازی میکنی درسته؟
به دلیل همه‌گیری کووید به تعداد کافی بازیکن وجود ندارد. به همین علت است.
دیروز ما مسابقه را 73-10 بردیم.
بسیار زیبا است که این گروه متشکل از افراد شنوا و ناشنوا را داریم که برای عبادت دو زبانه گرده هم جمع میشن و این که افراد شنوا زبان اشاره را یاد میگیرند.
سیمای دندانهای ما در ماه فوریه دریافت کرد.
میبینم که چقدر ارتباط با دیگران لتیسیا را تشویق میکند و رویش را بهتر میسازد.
آرزوی من این است که همه مردم گفتگو با زبان اشاره‌ای را یاد بگیرند و ما بتوانیم با هم کار کنیم و وقت بگذرانیم.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می‌شود، اعتماد از بین می‌رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش‌هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می‌شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می‌سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می‌کنیم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برای مسابقه آماده میشم احساس استراب دارم. ترجیح میدهم افراد ناشنوای بیشتری در اطرافم باشند تا با من کمک کند احساس راحت تری داشته باشم. اگر میشد با افراد ناشنوای بیشتری اسکیت کنم شجاعتر و راحتر می بودم. احساس تنهایی، احساس استراب و ناراحتی نمی کردم.
هنا.
بسیار خوب، چند نفر داریم؟ پنج نفر. یک، دو، سه، چهار، پنج و اونجاست. بسیار خوب خانم ها، دو دور دارین. آماده؟ بالا، بالا، بالا.
آنها یک تفنگچه و یک چراغ دارند و وقتی تفنگچه را فر می کنند، اشتراک کنندگان مسابقه را شروع می کنند. من نمی دانستم چی کنم. باید نحوه استادنم را تغییر داده و در حالتی که پای چپم به سمت عقب بود استاده می شدم تا بتوانم تفنگچه و چراغ را ببینم.
آماده؟
گاهی وقتها که آنها تفنگچه و چراغ را نمی‌آورند، من اعتراض می‌کنم. آن وضعیت به ضرر من است. باید از خودم دفاع کنم و سوال کنم که چراغ کجاست و توضیح بدهم که چرا موجودیت آن ضروری است.
او بهترین مسابقه را که می‌توانست انجام داد. ما باید روی شروع او کار کنیم.
بله، فکر کنم شروع خوبی نداشتم. فکر میکنم چراغ را نگاه نمی کردم.
او هنوز به چرخهای بزرگتر عادت نکرده است. بله، وقت میگیره.
بله، حرکت این چراغ ها وقت میگیرد.
بله، فکر میکنم خوب بودم و از آن لذت بردم. مقام اول را کسب نکردم، دوم یا سوم شدم.
بسیار خوب است، او خوب بود، بسیار خوب. و اسکیت‌هایش بسیار زیبا هستند.
هدف من کسب مدال است. هدف من در آینده این است که یک اسکیت باز مشهور و یک بازیکن بسکتبال شوم. می خواهم نشان بدهم که افراد ناشنوا و من می توانیم این کار را انجام بدهیم. چون من ناشنوا هستم می توانم یک الگو برای دیگران باشم. مردم از این که من می توانم مشهور و الگوی دیگران باشم متعجب شده و حیرت خواهم کرد. این هدف من است.
صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان ارجمند، با امید این که فیلم مستند این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا هفته آینده شما را در انتظار روایت بعدی می‌گذاریم. تا تقدیم فیلم مستند دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. سپاس از بذل توجه شما.